Eso estaremos ahí. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خپرونه کې مزنو ریاست نوري هرکلی کوم. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې هدف ترلاسه شوی ځکه له دې هېواد د ټولو ځواکونو د ایستلو پرېکړه وکړه. د افغانستان په مسله کې د مهمو لوبغاړو امریکا، چین، روسیا او پاکستان استازي په افغان سوله کې یو ګډ دریسته د رسیدو په هدف سبا غونډه کوي. د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. په کندهار کې یو شمېر کروانګر چې شنې خونې جوړې کړې وایي ډېر ښه حاصلات اخلي. په پکتیا کې خونکو په خپل خوخه د زده کړو بهیر ته مخه کړې ده. د ترکمنستان چارواکو د هغو دولتي پلورنځیو مخې ته د کتارونو په درېدو بندیز ولګاوه چې په ارزانه بیه توکي پلوري. د دې او نورو مطالبو د خپرېدو لپاره د خپرونې د اورېدو لپاره د خپرونې تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې هدف ترلاسه شوی دی ځکه له دې هېواد د ټولو ځواکونو د ایستلو پرېکړه وکړه. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستي جنرال مارک میلی بیا وایي ګرانه ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي برخلیک وړاندوینه وشي. اروپایي ټولنه وایي چین او روسیه د کورونا ضد لویدیځو واکسینو په اړه ناسم معلومات خپروي. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې هدف ترلاسه شوی ځکه له دې هېواد د ټولو ځواکونو د ایستلو پرېکړه وکړه. بایدن تېره شپه د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وویل چې د القاعده مشر اسامه بن لادن په خپلې سزا ورسېد او د القاعده ګواښ له افغانستان نه کمزوری شوی دی. موږ بن لادن ته سزا ورکړه. موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزوری کړ. له شلو کلونو قربانۍ او لګښتونو وروسته اوس یې وخت دی چې دغه ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړو. بایدن د اپریل په 14 اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د سپتمبر تر 12 له افغانستان وباسي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی بیا وایي ګرانه ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي برخلیک وړاندوینه وشي. جنرال مارک میلی دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په واشنگټن کې یوې غونډې ته وکړې او وی ویل چې تر ټولو بده نتیجه به دا وي چې حکومت د طالبانو لخوا نسکور شي. جنرال میلی دغه راز وویل چې پنټاګون به له افغانستانه پاتې 2.5 سرتیري د اعلان سره سم د سپتمبر تر 12 له دې هېواد وباسي. خو دا چې وروسته څه پیښیږي ښایي ځینې ډېر بد خبرونه او ځینې یې هم نه وي. د هغه په وینا تر ټولو بده سناریو به د افغانستان د دولت او د دې هېواد د پوځ ړنګېدل وي چې په نتیجه کې به دا هېواد په کورنۍ جګړه کې ښکېل او ورسره یوه بشري غمیزه رامنځته شي. خو جنرال میلی دا هم وویل که چارې ښې مخته لاړې شي نتیجه به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړی وي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د پاکستان د پوځ له لوی درستي جنرال قمر جاوید بجوا سره د افغان سولې او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې وکړې. د پنټاګون لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې پرون په دغو ټلیفوني خبرو کې دواړو مشرانو د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړې. د خبر پاڼې له مخې ښاغلی آستن یو ځل بیا د امریکا او پاکستان د دواړو خیزو اړیکو پر اهمیت ټینګار وکړ او د افغانستان د سولې له پروسې د پاکستان د ملاتړ ستاینه وکړه. وزیر دغه راز له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه هم خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ له مطبوعاتي دفتر په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې پاکستان به تل د افغانانو په مشرۍ او مالکیت او د ټولو مهمو لوبغاړو د اجماع پر اساس د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د خبر پاڼې له مخې جنرال باجوه دغه راز ټینګار کړی چې د افغانستان سوله د پاکستان لپاره د سولې په معنا ده. د افغانستان جمهوریت ریاست هغه راپورونه رد کړل چې وایي ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته څو پټ غیر رسمي سفرونه کړي دي. ولسمشر مرستیال ویان محمد امیری ازادي راډیو ته وویل پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی وروستی رسمي سفر په 2019 کال کې و.
آخرین سفر رئیس جمهوری
پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر روسای سفر د 2019 کال په جون میاشت کې وو. د همدې نیټې وروسته تر اوسه پورې نوموړي پاکستان ته هیڅ کوم رسمي یا نارسمي سفر نه دی کړی.
د دې وړاندې یوې پاکستاني ورځپاڼې ویلي چې ښاغلي غنی د اړیکو د ښه کېدو لپاره اسلام آباد ته څو پټ سفرونه کړي دي. د جرمني د پولیسو وروستی افسر چې د افغان پولیسو د روزنې په ماموریت کې ښکېلو پرون چهارشنبه له افغانستان نه ووت. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هورست سیهوفر په یو بیان کې وویل چې د افغان پولیسو روزنه یو عادي ګزمه نه بلکې پر شخصي باور ولاړ یو زړور خدمت دی. د جرمني د ډی پی ای خبري اژانس راپور له مخې د جرمني د پولیسو د پروژې د دغه ټیم ماموریت رسما د اپریل په 1 چې سبا ده پای ته رسېده. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي په دغه ماموریت کې په تیرو نږدې 20 کلونو کې لاتیا زرو زیات افغان پولیس روزلی دي. جرمني په افغانستان کې د 1000 پوځي روزونکو په لرلو سره د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په ماموریت کې پراخه ونډه درلودلې ده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي هغه راپور اندېښمن کړي چې وایي هرو دریو افغانانو کې یو د خوړو خوندیتوب نه لري. د خوړو د خوندیتوب د هر اړخیزې ډلبندۍ آی پی سي په دې راپور کې چې تازه خپور شوی ویل شوي له لوږې سره د مخامخ 14 میلیونه افغانانو له ډلې 15 میلیونه یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام د کابل دفتر ویان وحیدالله امانی وایي دوی د وضعیت کابو کولو ته پروګرامونه لري خو عملي کول یې د نړیوالو مالي سرچینو ته اړتیا لري.
د آی پی سی یا د خوړو د خوندیتوب د هر اړخیزې ډلبندۍ کوم تازه راپور چې نشر شوی په هغه کې ویل شوی چې په افغانستان کې 14 میلیونه خلک د خوړو له امله خوندي نه دي. دا د ډبلیو ایچ پی لپاره په افغانستان کې د اندېښنې وړ خبره ده. په دې برخه کې ډبلیو ایچ پی لا وړاندې پلانونه جوړ کړي او د ځواب ویلو په برخه کې جدي هڅې روانې دي.
غلې امانی وایي ساکل پلان لري چې له 14 میلیونه هغو افغانانو سره مرسته وکړي چې د خوړو خوندیتوب نه لري. جنګ جګړه وچکالی او بیکاري افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتېدو اصلي لاملونه بلل کېږي. خبرونه لازم دی رادیو اوري. اروپایي ټولنه وایي چین او روسیه د کورونا ضد لویدیزو واکسینو په اړه ناسم معلومات خپروي او د دولت په ملاتړ د خپل واکسین دودولو ته هڅه کوي. د اروپایي ټولنې یو راپور کې چې پرون خپور شوی ویل شوی د واکسین د ډیپلوماسۍ د دغه ټولنې مؤسسو او لویدیزو واکسینونو ته زیان اړوي. د اروپایي ټولنې په راپور کې ویل شوی روسي رسنۍ چارواکي او شرکتونه د سپوتنیک وی واکسین لپاره تبلیغات کوي او په ورته وخت کې له دښمنۍ ډک پیغامونه ورکوي چې لویدیز د دوی د دغه واکسین د تخریبولو هڅه کوي. په راپور کې د غراز ویل شوی چین هم په دې پل مخ خپل واکسین دودوي او وایي د دوی واکسین مخ پر ودې هیوادونه او د بالکان لویدیځو هیوادونو ته مناسب دی. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت دغه هیواد کې د روسیې سفیر هزار کړل. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنه او ناتو د هغو هداو په اړه څېړنه کوي چې ویل کېږي شپږ روسي اتباع په بلغاریا کې د 2011 او 2020 کلونو په چاودنو کې لاس لري. دا چاودنې د وسلو په زیرمتنونو کې شوې وې. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې هدف ترلاسه شوی ځکه له دې هېواده د ټولو ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه. بایدن د اپریل په 14 دغه پریکړه اعلان کړه. وی ویل ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال د سپتمبر 13 له افغانستان نه وباسي. بایدن دغه څرګندونې تیره شپه د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وکړې. په مخکنۍ خبرونه کې مو د امریکا غږ د آشنا راډیو له خپل همکار وحید فیضي سره په دې اړه خبرې وکړې او له هغه مې لومړۍ پوښتنه وکړه چې د افغانستان په اړه په مشخص ډول بایدن څه وویل.
ولسمشر بایدن په خپلو خبرو کې چې دا 2 دقیقې مخکې وینا پای ته ورسېدله ډېر تمرکز یې البته په ګوندي وینا باندې وو او دلته په امریکا کې په داخلي مسایلو باندې زیات تمرکز وکړو. په مشخصه توګه د افغانستان په اړه وویل چې دوی چې د سپتمبر 11 نیټې له پیښې څخه وروسته افغانستان ته تللي وو کوم هدف لپاره، هغه هدف یې ترلاسه کړ په مشخصه توګه د اسامه بن لادن یادونه وکړه چې هغه پسې ورغلی وو او هغه یې په خپلې سزا باندې ورساوه. بل یادونه یې د سرتیرو د ایستلو په برخه کې دا وکړه چې اوس د دې وخت رارسېدلی دی چې بېرته سرتیري کور ته راستانې کړي. البته یو بله خبره یې د دې نه مخکې دا وکړه چې د سپتمبر 11مې پیښې څخه وروسته هغه کسان چې پیدا شوي وو یا ځوانان وو او په دغه جګړه کې شامل نه وو لا اوس لوی شوي دي. مطلب یې دغه و. نو د سرتیرو د ایستلو یادونه یې دا وکړه. بایدن وویل چې تروریزم له افغانستانه بهر هم خپل لمنې پراخ کړي دي او څه چې ورته استخبارات لخوا ورته په ډاګه شوي دي یا ورته ویل کېږي ورڅخه سترګې پټولی نه شي. البته اشاره یې مبارزې ته وه. نو دغه د افغانستان په اړه مشخص دی وویل
فایزي صاحب که لنډ راته ووایي چې وینا یې تر ډېره پورې د کار د نهه نوي ورځو پر دورې څرخېدله. په وینا کې کوم مهمو ټکو ته یادونه وکړه او د ولسمشر دغه د سل ورځې د کار لومړی څه ویل کېږي چې دی بریالی وو په خپل کار کې؟
له وینا څخه مخکې ځینو شمېرو له مخې چې خپاره شوي وویل چې ولسمشر بایدن په خپل کاري دوره کې تر دې مهاله بریالی دی. ولسمشر بایدن چې نن خپل وینا پیل کړه ټینګار یې په همدې و چې غواړي په امریکا کې بدلون رامنځته کړي. د خلکو ته د کار د زمینې برابرولو همدارس په تعلیمي ښوونې روزنې باندې ټینګار تر څنګ د کورونا ویروس سره مبارزه د واکسین تطبیق همدارس خلکو سره د مالی مرستو رسول یا د کورونا ویروس په جریان کې خلکو سره چې اقتصادي مرستې شوې دي او همدارس په ټکنالوژۍ تر څنګ دا مشخصه کړه چې امریکا په دغه موده کې تقریبا 6% پرمختګ یادونه وکړله. نو دا هغه مسایل چې امریکایان ته خپل ولسته په ډاګه کړل چې د کمیشنر چې کړی وي هغه عملي کړی دي او د نورو ژمنو یا د کوم شان چې د ویل دي د هغه په تطبیق باندې کار کوي او دا هغه مسایل چې یو واضح پیغام امریکایان ته.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال وحید فیضی و چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د تیر شپې د وینا مهمو ټکو په اړه نور معلومات راکول. بایدن تیر شپه د کانګرس دواړو جرګو ته وینا وکړه او یو ځل بیا د افغانستان په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویویل د القاعده مشر ته سزا ورکړل شو او په افغانستان کې القاعده ګواښ هم کمزوری شوی. نو د دې لپاره پریکړه وکړه چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وباسي. بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو د افغانستان د سولې او جګړې په موضوع کې. د افغانستان په مسله کې مهم لوبغاړي امریکا، چین، روسیه او پاکستان سبا د افغان سولې په اړه خبرې کوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف ویلي دا غونډه د دې لپاره یوه هڅه ده چې هیوادونه د افغانستان د سولې په موضوع کې یوه ګډ دریځ ته ورسیږي. ویل کېږي د سولې په خبرو کې د طالبانو د هڅولو په هدف د پاکستان د امنیتي چارواکو په ګډون یو پلاوی له طالب مشرانو سره د خبرو لپاره هم دوحې ته تللی او دغه راز به د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشرۍ یو بل پلاوی هم نن دوحې ته ولاړ شي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازي سبا جمعه د تریکا غونډې په چوکاټ کې سره جرګه کیږي او د بحث موضوع د افغانستان سوله او دغه هیواد کې د سیاسي جوړجاړي هڅې دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف پرون چهارشنبه تاس خبری آژانس ته ویلي چې خپل دای د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمای خلیلزاد او د پاکستان او چین استازي غونډه کې برخه اخلي. زمیر قابلوف ویلي دوی به د جمعې د ورځې په غونډه کې له یو ګډ دریځه د افغانستان د سولې پر بهیر تمرکز وکړي او په خبره یې دغه خبرې به خوځنده کړي. تاس په خپل راپور کې د غونډې ځای نه دی یاد کړی. خوتیره مارچ میاشت کې مسکو د ورته غونډې کوربه و چې لوړپوړو افغان سیاستوالو او طالبانو هم ګډون پکې درلود. د هغې غونډې په ګډه اعلامیه کې وویل شول چې امریکا، روسیه، چین او پاکستان د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له مخې افغانستان کې د اسلامي امارات د بیا راګرځېدو ملاتړ نه کوي. معلومه نه ده چې د سبا ورځې پلان شوی د څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د دولت کوم استازی بلل شوی او کنه. خو د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم وایي دوی پر دې غونډه خبر نه دي. په همدې حال کې پرون د پاکستان د استخباراتي او امنیتي چارواکو په ګډون د دغه هیواد یو پلاوی قطر ته ولاړ چې هلته له طالب مرکچیانو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړي. په اسلام آباد کې یوې حکومتي سرچینې د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي د دوی پلاوی به طالبان وهڅوي چې افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي او د استانبول پلان شوې غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان له پاکستانی پلاوی سره د احتمالي کتو په اړه مشخص څهونه ویل، خو زیات یې کړه هر څوک چې له دوی سره ګوري د دفتر دروازه یې ورته خلاصه ده. د افغانستان سولې ته د ساور کولو سیمه ییزې هڅې داسې مهال کیږي چې طالبانو د افغانستان د سولې په تړاو کنفرانسونو کې ګډون رد کړی دی. طالبانو دا دریز وروسته تر دې اعلان کړی چې امریکایي ولسمشر جو بایدن وویل له مې میاشتې وروسته یې هم د څه باندې څلورو میاشتو لپاره پوځیان افغانستان کې پاتې کیږي. په ظاهره د طالبانو له همدې دریز وروسته د استانبول غونډه هم چې لسو ورځو ته پلان شوې وه وځنډېده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې وویل دوی له روژې وروسته د استانبول غونډې د بیا جوړولو تابعه کړې ده.
په راپور کې مو دغه راز واورېدل چې د پاکستان د پوځي او استخباراتي چارواکو په مشرۍ یو پلاوی هم د قطر پلازمېنې دوحې ته تللی او ویل کېږي چې طالبانو ته به یو سخت پیغام ورکړي. البته دا خبره د پاکستاني رسنیو هم کړې ده. دغه راز ویل کېږي چې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشرۍ یو بل پلاوی به هم نن دوحې ته ولاړ شي. دوحې ته پاکستاني پلاوی داسې حال سفرونه کوي چې د صادق خان په مشرۍ د پاکستان د پوځي او استخباراتي چارواکو په ګډون یو پلاوی چې تېر ریاکشن بي په یو دوه ورځني سفر کابل ته تللی و له افغان چارواکو سره د سولې امنیت او یو شمېر دوه اړخیزو نورو مسلو په اړه خبرې وکړې. د پاکستان لپاره د افغانستان ځانګړي استازي عمر داودزي ازادي راډیو ته وویل چې په هغه غونډه کې چې پر امنیتي همکاریو څرخېده دواړو لورو په اصولو کې موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو اړیکې دې له سره تنظیم شي. ښاغلي داودزي وویل دغه اړیکې باید داسې تنظیم شي چې پاکستان باید په خپله خاوره کې د افغانستان د دولت هیڅ دښمن ته ځای ور نه کړي او افغانستان هم باید پاکستان ته دا ډاډ ورکړي.
چی خواهد شد و چی کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای تا آمده ام کل تنظیمای زور است جبریش
به حضور دا گاونده هواد پاکستان رو گوره چه مدام مفتر
و بعض یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
واشنگتن اگزیماینر ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري: متحد ایالاتونه په کابل کې له خپل سفارت څخه کارکوونکي باسي او دفاع وزارت د طالبانو د بریدونو د احتمالي زیاتېدو خبرداری ورکوي. تر دې عنوان لاندې ورځپاڼه لیکي: د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د څلورمې درجې خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د امریکایان سفر نه کوي او په کابل کې د امریکا د سفارت له اساسي خلکو پرته د نورو د وتلو غوښتنه کړې ده. همدارز له هغو امریکایانو چې لا هم په افغانستان کې دي دا غوښتنه ده چې له دغه هیواده ژر تر ژره پر وتلو فکر وکړي. ورسپانې وړاندې د امریکا د دفاع وزارت د ویان جان کیربي خبرې راخیستې دي چې دا خبرې تایید کړ چې بي 250 سالبته کې قطر ته رسیدلې دي. جنگي بيړۍ هم عرب سمندر ته استول شوې دي. یو اس اس هایزنهاور جنگي الوتکې هم سیمې ته رسیدلې دي. همداراز اضافي سرتیري په افغانستان کې ځای پر ځای کیږي څو امریکایي ځواکونه د میله لومړۍ نیټې ورو ورو خوندي له افغانستانه وایستل شي. واشنگتن اگزیماینر لیکي: د مې لومړۍ نیټه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب العجل نیټه وه چې طالبانو ټاکلې وه، خو طالبانو د چهارشنبې په ورځ په خپل ویبسایټ کې له افغانستانه د مې په لومړۍ نیټې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پیل هرکلی کړی او لیکلی دي چې د جګړې اصلي عامل د بهرنیو ځواکونو موجودیت دی. واشنگتن اگزیماینر ورځپاڼې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرې هم راخیستې دي چې د سیشنبې په ورځ د امریکا د مشرانو جرګې غړیو ته د خبرو پر مهال د ډیرو استخباراتي اټکلونو برعکس خبره وکړه او ویل چې د امریکا ملاتړی افغان حکومت به دستي سقوط ونه کړي او د دې پر ځای به دغه هیواد یا سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي او یا به هم جګړه اوږده شي. نیشنل انټرست خبرونه هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله راخیستې ده او لیکي: په تیرو نږدې شلو کلونو کې تقریبا 3000 امریکایي او ایتلافي ځواکونه په افغانستان کې ووشل شول. په لسګونو زره افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او تر یو تریلیون ډالر ډیر لګښت وشو چې له طالبانو سره جګړه مخته لاړه شي او د افغانستان له حکومت سره مرسته وشي چې یو باثباته ټولنه جوړه کړي. نیشنل انټرست بیا لیکي: انتقاد کوونکي وایي دا سیاست نشي توجیه کېدای چې ادامه پیدا کړي چې خپل اهداف نشي ترلاسه کولای او په داسې وخت کې چې ځواکونه له افغانستانه وځي ممکن هلته وضعیت نور پسې خراب شي او لویدیز ته په سترګواښ بدل شي. خبرونه بیلی کی تر سپتمبر پوری له افغانستان د بهرنی ځواکونو وتل لاسراوړنې له خطر سره مخامخوي د سرګونو سرتیرو قرباني ځای کوي نړیوال مرستې او د افغان ځواکونو هڅې چې خپل هواد درخواونې لپاره یې کوي لمن څوړي ورسپانه بیلی کی د سرتیرو وتل باید وارزول شي ګواښونو ته پاملرنه وشي څو بل انساني ناورین رامنځته نشي افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل نشي او د طالبانو حکومت بیا راونه ګرځي
د خونکو د کمښت ستونزې د راکمولو لپاره د پکتیا یو شمېر ښځینه او نارینه ښوونکو په خپله خوښه د تدریس چارې پیل کړي دي. دوی ویلي دا کار ځکه کوي چې د زده کوونکو د تدریسي بهیر کې د خنډونو مخه ونیسي. د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر په پکتیا کې هم د ښوونکو د کمښت ستونزه په خپل حال پاتې ده. تفصیل په دې رپورټ کې.
څلورویشت کلنه لیما د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ششګر په نوم د نجونو پالی لیسه کې په رضاکاره توګه تدریس کوي. نوموړی وایي نه غواړي په د سختو شرایطو کې ښوونځیو ته راغلي نجونې زده کوونکي له زده کړو محرومې پاتې شي. د له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د دې لپاره چې تېر کال هم د کورونا له امله سږ کال د استادانو د کمبود له امله دوی د درس څخه پاتې شو نو موږ وغوښتل چې د زده کړې څخه دوی پاتې نه شي او دوی ته زده کړه ورکړو او دوی ته پر وخت به زده کړه ورسیږي.
لیما وایي د کور د کارونو تر څنګ په یوه بله اداره کې هم کار کوي خو د دې ستونزې د اساسي حل تر وخته پورې به تر خپلې وسې د غرضه کار فعالیت ته دوام ورکړي. د پکتیا د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې نږدې 10,000 زده کوونکي د ښوونکو د کمښت له عمله له زده کړو بی برخې دي. نجیب الله د همدې زده کوونکو له منځه یو دی. دای وای هر ورځ ښوونځي ته راځي خو په ورځ کې له یو یا دوو کتابونو لوستلو پرته ټوله ورځ همداسې تیریږي.
په ټوله لسا کې څلور نفره رسمي تشکیل دی نو دا تشکیل زموږ د لوی لسې د اړتیا پوره کولو وړ نه دی. په ټوله ورځ کې په 2 ساعته یا 3 ساعته سبق وایي دا زیاته ستونزه ده. مسؤلینو او چارواکو څخه مهیله دا ده چې زموږ د رسمي تشکیل غم زر تر زره وخلي.
د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای زازی وایي تر اوسه د رسمي او رضاکاره ښوونکو پر مټ د بهیر په ډېرو ستونزو روان کړی خو وایي د زرګونه رسمي ښوونکو ګمارنې ته بیړنۍ اړتیا لري.
که چېرته دغه 2500 ښوونکي موږ ته را نه شي ډېری زده کوونکي به له زده کړو نه بې برخې پاتې شي او باید موږ ته راکړل شي. تر اوسه پورې موږ په افتخاري شکل سره د معلمینو درسي مکلفیت او اداري کارمندانو او همدارنګه افتخاري ښوونکو نه استفاده کړې ده او دغه بهیر مماد غوټ سره روان کړی دی.
د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونکو د کمښت ستونزه د 1400 کال لپاره په ځنډ د بودیجې تصویب بولي خو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون ویلي چې ډېر ژر به 1,000 ښوونکي وګماري. په پکتیا کې د زرګونو ښوونکو د کمښت ستونزه په داسې مهال لا هم په خپل ځای پاتې ده چې د پکتیا په ګاونډ خوست ولایت کې د سهشنبې په ورځ 45 ښوونځي د ښوونکو د نشتوالي له امله د زده کوونکو پر مخ وتړل شول. په پکتیا کې 411 ښوونیز مرکزونه موجود دي چې 2,600 زده کوونکي پکې زده کړې کوي چې له جملې 3,000 نجونې زده کوونکي دي.
کندوز کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي بیا د ښوونځیو د ودانیو د درسي کتابونو او د نورو درسي تجهیزاتو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي په ستونزمنو شرایطو کې ښوونځیو ته ځي خو یا ښوونکی نه وي او یا درسي مواد نه وي چې د دوی د زده کړو بهیر یې ټکنی کړی دی. نور په دې رپورټ کې.
د کندز د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا دا مهال په دې ولایت کې 3,500 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 9.5% نجونې دي خو دا ټول زده کوونکي د زده کړو لپاره هغه نسبي مناسب شرایط نه لري چې ورته اړتیا ده. دلته د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي چې د ښوونځیو د ودانیو د نشتوالي سربېره د درسي کتابونو او د میزو څوکیو له نشتوالي سره هم مخامخ دي. د کندز ښار د بی بی امینه د ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکي فریحه شریفي وایي چې د ښوونځي د ودانۍ نشتوالي له کبله دوی په خیمو او یا تر شنه اسمان لاندې درس وایي.
د سوال اخیر بعض از مشکلات مثلا کتاب داشته خو اصلا رفع نشته تاله کتاب تاله هم شاگرد
د کتابونو د نشوال ستونزه تر اوسه نه ده خبر شوي ځکه لا موږ د کتابونو له نشوال سره مخ یو. درسي ټولګي کم دي زیات شمېر زده کوونکي په دهلیزونو او د خیمو لاندې درس وایي او د خون کلم کمخ سره مخ یو ځکه یو ښوونکی دوه مضمونونه درس ورکوي.
دوی د ښوونځیو د ودانیو نشتوالی اساسي ستونزه یادوي او لاړوند ادارو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. په کندز ښار کې د سبانقل نامل د ښوونځي د شپږم ټولګي یو زده کوونکی احمد ضیا وایي،
زموږ مکتب سره موږ صحیح صنفونه نه لرو، شی چوکۍ ټول خراب دي، صحیح درس ویلو امکانات نشته دي. نورمال کلم خپله په خیمو کې درس وایو، که دغه لږ صحیح امکانات موږ ولرو، صحیح صنفونه یې تعمیرونه موږ په ښه توګه کولای شو درس وایو. په دې ګرمۍ کې موږ زیاتره په خیمو کېنو یا سرپناه صحیح نه لري مکتب. موږ
د دې ښوونځي د شپږم ټولګي یو بل زده کوونکی احمد جواد وایي، په ژمي کې د سړې هوا او په دوبي کې د ګرمۍ له کبله په ښه توګه درس نشي ویلی.
ما تعمیر نداریم، چاوکی نداریم، د زیر خیمه درس میخوریم. اگر چاوکی
منګ توګه یو امیز نه لرو او د غراز اسموک خوونځي ودانی هم نه لري، د خیمولان د سبق وایو که چیرې اسموک خوونځي تا میز او چوکۍ او ودانی ورکړ شي موږ ډیر ښه درس وایلی شو.
د سبانقل نامل د خوونځي سرمعلم نصر الله هم ورته خبره کوي،
زمو مکتب تعمیر نه لري، ډیر مشکلات سره مخامخ کی، باران ګرمي شب استادان په ښه طریقه درس نه شي کولای، شاګردان په ښه طریقه درس نه شي ادولی. زموږ د مقامات څخه دا هیله کوو چې زموږ ته دا مکتب جوړ کړي او زموږ مشکل ده پکې.
د کندز د پوهنې رئیس نجیب الرحمن ثاقب بیا وایي چې د دې ولایت په کچه د پوهنې په برخه کې پر سل ودانیزو پروژو کار روان دی او په بشپړېدو سره به د زرګونو زده کوونکو ستونزې هوارې شي.
کمبود کتاب یکی از چالش‌های کلان است که تا هنوز متعلمین شکایت داشته. رهبری وزارت محترم معارف
د کتابونو نشتوالی یوه لویه ستونزه بلل کیږي چې لا هم زده کوونکي ورسره مخ دي. د پوهنې وزارت 10 میلیونه کتابونه یې چاپ ته سپارلي او ډېر شر به تر موږ را ورسیږي. موږ خپلې هڅې پیل کړې تر څو د ښوونځیو د میز او چوکۍ او نورو امکاناتو ستونزه هم هواره کړو.
د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې په کندز ولایت کې 503 ښوونځي موجود دي چې له دې شمېر څخه 138 ودانۍ نه لري او کابو 100,000 زده کوونکي په آزاده فضا کې زده کړې کوي. د چارواکو په وینا د دې ولایت 60% ښوونځي د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې دي او ټول یې فعال دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د دې پروګرام تر څنګ د غراز د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو بلونی خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. د غراز به په کندهار کې د یو شمیر کروندګرو له هغو فعالیتونو هم وړاندې په خبرونه کې خبر شي چې شنې خونې جوړې کړي او وایي ډېر ښه حاصلات ورکوي. خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د ترکمنستان چارواکو د هغو دولتي پلورنځیو مخې ته د کتارونو په درېدو بندیز ولګوه چې په ارزانه بیه توکي پلوري. دا ګام وروسته تر دې پورته کېږي چې د دې هېواد صدراعظم مرستیال سردار بردی محمدوف چې د ولسمشر زوی هم دی وویل دا ډول کتارونه د پلرني حیثیت ته زیان اړوي. نور په دې رپورټ کې
چارواکو د ترکمنستان په ختیځ کې پراته ترکمن آباد ښار کې خلکو ته لارښوونه کړې چې له 4 کسانو زیات د پلورنځیو مخ ته ونه درېږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور نه مخې چارواکو ویلي که د دغو دولتي پلورنځیو مخ ته څوک لګول شوو بندیزونو سرغړونه وکړي له کتاره ایستل کېږي او ممکن بندي هم شي. دغه ګام یا مخالفان هم لري. د حکومت منتقدانو او د بشري حقونو ملاتړو ویلي د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف خپل مخالفان ځپي او په پټه یې د حکومتولۍ په بڼه کې هم بدلونونه راوستلي دي. محمدوف هم اوس پلرنی کار مخته وړي او هغه دا چې لومړني مواد د کوپون په بدل کې په کمه بیه په خلکو پلوري. له دې کاره د نوموړي هدف دا دی چې خپل اقتدار پیاوړی کړي. ترکمنستان کې خلک له اقتصادي بحران او خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي او هر ورځ د هغو کسانو شمیر زیاتیږي چې په کوپون د موادو اخیستو ته اړتیا پیدا کوي. د دولتي پلورنځیو مخو ته کتارونه د خلکو د اړتیا څرګندونه کوي. داسې حال کې چې دا پلورنځي د سهار لخوا یوازې له 6 تر 8 بجو پرانیستي وي. هر پیرودونکی کولی شي په میاشت کې له دغو پلورنځیو 1 لیتر غوړي، 1 کیلو بوره او 1 کیلو وریجې واخلي. دا پلورنځي کله ناکله هګۍ او د چرګانو غوښه هم پلوري. د همدې روانې میاشتې په پیل کې نږدې 1000 کسان په مری ښار کې 2 ساعته د یو پلورنځي مخې ته په تمه وو چې 2 کیلو کنګلي غوښه واخلي. د 1 کیلو دغې غوښې بیه 6.5 منات یا $10 ده. د راپورونو له مخې له تیرو 2 میاشتو راهیسې ترکمنستان کې خلک د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. دغه هیواد کې خلک مجبوره شوي چې له دولتي پلورنځیو اضافي شیان لکه د ولسمشر بردی محمدوف عکسونه هم واخلي. ترکمنستان که څه هم د طبیعي غازو د سرچینو له اړخه د نړۍ په کچه څلورم هیواد دی، خو له څو کلونو راهیسې یې اقتصاد ټکنی شوی دی. که څه هم دغلته چارواکي اقتصادي بحران او دغه راز د کرونا وبا شتون نه مني، خو د راپورونو له مخې کرونا پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغېز کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقونو ملاتړې ډلې وایي ولسمشر محمدوف خپل خپلوان او ملګري یې د خلکو د عام ژوند ټول اړخونه کنټرولوي او په شخصي ژوند کې یې هم لاسوهنه کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې هدف ترلاسه شوی، ځکه یې له دې هېواده د ټولو ځواکونو د ایستلو پرېکړه وکړه. بایدن تېره شپه د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وویل چې د القاعده مشر اسامه بن لادن په خپل سزا ورسید او د القاعده ګواښ له افغانستانه کمزورې شوی دی. د امریکا د وسله والو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک ملي وایي ګرانه ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي برخلیک وړاندوینه وشي. مارک ملي دغه څرګندونې پرون واشنگټن کې یوې غونډې ته وکړې او وی ویل چې تر ټولو بده نتیجه به یې دا وي چې حکومت د طالبانو لخوا نسکور شي. خو جنرال ملي دا هم وویل که چارې ښې مخته لاړې شي، نتیجه به یې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړی وي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د پاکستان د پوځ له لوی درسي جنرال قمر جاوید بجوا سره د افغان سوریه او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې وکړې. د پینټاګون لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پرون په دغو ټلیفوني خبرو کې دواړو مشرانو د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړې. د افغانستان جمهوري ریاست هغه راپورونه رد کړل چې وایي ولسمشر اشرف غني پاکستان ته په پټه څو غیر رسمي سفرونه کړي دي. ولسمشر مرستیال ویان محمد امیری ازادي راډیو ته وویل پاکستان ته د ولسمشر اشرف غني وروستی سفر رسمي سفر په 2019 کال کې. د جرمني د پولیسو وروستی افسر چې د افغان پولیسو د روزنې په ماموریت کې ښکېلو پرون چهارشنبه له افغانستان نه ووت. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي په دغه ماموریت کې په تیرو نږدې شلو کلونو کې له 80,000 زیات افغان پولیس روزلی دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي هغه راپور اندېښمن کړي چې وایي هرو دریو افغانانو کې یو د خوړو خوندیتوب نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام د کابل د دفتر ویان وحیدالله امانی وایي دوی د وضعیت کابو کولو ته پروګرامونه لري خو عملي کول یې د نړیوالو مالي سرچینو ته اړتیا لري. اروپایي ټولنه وایي چې نوروس د کرونا ضد لویدیځو واکسینو په وړاندې ناسم معلومات خپروي او د دولت په ملاتړ د خپل واکسین دودولو ته هڅه کوي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت په دې هېواد کې د روسیې سفیر احضار کړ. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنه او ناتو د هغو ادعاو په اړه څېړنې کوي چې ویل کېږي شپږ روسي اتباع په بلغاریا کې د 2011 او 2020 کلونو چاودنو کې لاس لري. د دې او نورو خبرونو تفصیل مو که غوښتي وي بیا هم لوستلی شئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. مخکې له دې چې د ازادي راډیو دو اونیزو خپرونو ته وار ورسیږي، د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې یو بل راپور هم لرو. په کندهار کې یو شمېر کروندګر چې شنې خونې جوړې کړې دي وایي ډېر ښه حاصلات اخلي. د کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي په دې ولایت کې 463 شنې خونې جوړې شوې چې دا د خلکو د اقتصادي ودې ترڅنګ د سبزیجاتو د اړتیاو اړخه د وچکالۍ سره د مبارزې ښه بدیل کېدای شي. په دې اړه پام وکړئ د رپورټ ته.
محمد رحیم د بې موسم سبزیجاتو په کرنه بوخت دی ترڅو د پسرلي په موسم کې د سبزیجاتو په برخه کې د خلکو اړتیاوې پوره کړي. محمد رحیم د کندهار په دریمه ناحیه کې درې بابشنی خونی لري چې څلور کاله مخکې جوړې کړي او اوس د پسرلي په موسم کې د رومي بانجانو حاصلات ترلاسه کوي. هغه وایي په ژمي کې رومیان، ګشنیز او نور سابه په شنو خونو کې کړي او په دوبي کې بیا بادرنګ، شنه مرچکه او نور سبزیجات کړي.
په ژمني فصل کې رومیان، مثال ګشنیز، دا څنګه کړو او په دوبني فصل کې بیا بادرنګ فصل کوو. شدي اوس ماشاءالله بس شدي شواده کې حاصلات کې او تقریبا څلور پنځه کاله کېږي چې موږ د شنو خونو کاروبار شروع کړی دی. ماشاءالله ښه دي، بس ښه حاصلات ورکوي. د هغه درې خیمې دلته دي، فاله چې زموږ د بل ملګري نورې خیمې چې مثال شپږ دي پنځه خیمې تقریبا نورې هغه اوس نوي فاله شوي دي، هغه موږ ته ښه حاصلات ورکوي او ډېر مثال خلک یې خوښوي. فصل یې مثال ډېر پرمختللی دي، په دې خاطر چې مثال ګرمه هوا ده، ښه خوندور سور ته برابر دي، په دې خاطر یې فصل د نورو مځکو ډېر خوندور.
په کندهار کې کرهنه کلونه سابقه لري، خو د شنو خونو جوړېدل لا هم د ډېر خلکو لپاره نوې تجربه ده. د شنو خونو یو بل کروندګر حاجي محمد رسول وایي شنې خونې په خپل شخصي لګښت جوړې کړې. که حکومت او اړوند موسسات د تجربو او امکاناتو په شریکولو کې ورسره مرسته وکړي، نو نه یوازې د سبزیجاتو په برخه کې به د خلکو اړتیاوې پوره سي، تر څنګ به د کروندګرو اقتصاد هم وده وکړي.
نه دی کړی، نه یې موسیه والا کړی، نه حکومت کړی، نه بل چا کړی، هیڅ چا نه دی کړی. دا ګرد موږ د خپل شخصي جیب څخه کوو، نو موږ دا د حکومت څخه یا د زراعت والا څخه موږ دا خواهش کوو چې موږ سره یې څه کومک څه نه څه یو څه وکړي.
د شنو خونو